ද වෂිංටන් ජිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
دانو اردن کو سٹڈی مشی دا وائس اف امریکا دی ودا نن زیارت پنجشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې درې منټه دا مخشوه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه بجې دي د وائس اف امریکا دی وا په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده هر کله وایم او لمړی تاسو په امرا ګرځوم دوست وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا جاری شوی یو تازه رپورٹ کې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان نه د امریکایي او خارجي عسکرو د وتلو وروسته به طالبان د افغان حکومت لپاره خطر جوړې دي شي. دغه رپورٹ زیاته طالبان لا هم د القاعده تر هغه ډلې سره نږدې اړیکې لري او په زور یا جګړه بیرته په واک کې راتلی شي. د جنوبی وزیرستان په لدا سب ډیویژن کې ځای خلکو د پاکستان فوج مکین قلا یا چاونې بهر سره د هغه غدریو ماشومانو د مړو احتجاج پیل کړی چې روانه اونۍ په یوز مکنی ماین چاودنه کې وجل شوی وو. اخوا د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې په یو چاودنه کې د فوج یو سرتیری وجل شوی. د هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو غړو نړیوالو ادارو په پاکستان کې په خبريالانو زیاتیدونکو بریدونو سخت اندېښنې څرګند کړي او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه بریدونو کې ککړ تنان دي ونیول شي او ورته د سزاګانې ورکړې شي. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا جاری شوی یو تازه رپورٹ کې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان نه د امریکایي او خارجي عسکرو د وتلو وروسته طالبان د افغان حکومت لپاره زیاته خطر جوړې دي شي. په دغه رپورٹ کې ویل شوی طالبان لا هم د القاعده تر هغه ډلې سره نږدې اړیکې لري او په زور یا جګړه بیرته په واقع راتلی شي. تیر ورځ پور شوی دغه رپورٹ چې ځینې برخې په امریکایي مطبوعاتو کې خپرې شوې زیاتۍ چې د خارجي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان د امنیت راتلونکي لا تت یا تیاره ده او داسې ورشته چې طالبان د افغان حکومت لپاره ډېره خطر جوړ شي. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې ده چې د تیر کال د لوزنامې په اساس به د ستمبر 11 نیټې پورې د افغانستان نه امریکایي عسکرو باسي. تیر کال د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې تر مخه افغان طالبانو دا ژمنه کړې وه چې د خارجي ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او نه به د افغانستان خاوره د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد بریدونو لپاره کاروي. خو د ملګرو ملتونو د سارنو د ډلو لخوا ویل شوي چې طالبان لا هم د القاعده ترهګري ډلې سره نږدې اړیکې لري چا چې په هر ځای کې د امریکا سره د جنگ اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو رپورٹ زیاتوي چې دغه دواړه ډلې کلکې اړیکې لري که څه هم په ښکارا یې خپلې اړیکې غټه کړې دي. خو په دغه رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې طالبان دغه خبرې ردوي او دروغې بلي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان سره پوله پروت د افغانستان ننګرهار ولایت کې تیر شپه په وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ګڼو پاکستانی وسلوالو ترڅنګ شپېته طالبان وژلې دي. د ننګرهار ولایت والی ضیاء الحق امرخیل ویلي دا بریدونه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ګنډاو سیمه او د بچیرګام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د والی په وینا بریدونو کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي چې زیات یې اورګزې دي. طالبانو لا هم په دې اخلاص نه دي ویلي خو تر دې د مخې چې کله هم افغان چارواکو طالبانو ته د زیان اړولو څومره دعوی کړي طالبانو هغې کې زیاتره دروغ بللې دي. د خیبر پختونخوا جنوبي وزیرستان په لدا سب ډیویژن کې ځایي خلکو د پاکستان فوج مکین قلا یا چاونې بهر سره د هغه دریو ماشومانو د مړو احتجاج پیل کړی چې روانه اونۍ په یوز مکنی ماین چاودنه کې وژل شوي وو. په دغه پیښه کې دوه نور ماشومان جوبل شوي هم وو. په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي یو تن وایس آف امریکا ډیو ته ویلي د 1300 کلونو راسې په خپل سیمه کې د ماینونو د باکولو غوښتنه کوي خو تر اوسه یې غږ چا نه دی اورېدلې. د پی ټی ایم یو فعال عالمزیب مسجد بیا وایي د هغو د شمیرو تر مخه په 13 کلونو کې د مسجدو په علاقه کې نږدې 200 ماین چاودنې شوي او د 300 پورې کسانو ته پکې مرګ جوبله اوښتې ده چې زیات پکې معذوره شوي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی وایس آف امریکا ډیو ته ویلي هغه احتجاجي ناستې ته روان دی او وروسته به میډیا د امنیت او احتجاجي ناستې په اړه خبر کړي. د هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو غړو نړیوالو ادارو په پاکستان کې په خبريالانو زیاتیدونکو بریدونو سخت اندېښنې څرګند کړي او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه بریدونو کې ککړ تنان دي ونیول شي او ورته د سزاګانې ورکړې شي. د هیومن رائټس واچ لخوا نن په جاري شوی بیان کې د پاکستان حکومت د غوښتنه شوې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون سازي وکړي او د خبريالانو پر ضد تشدد کې ککړو تنانو پر ضد دی کاروایی وکړي. اخو د پاکستان په سنټ کې مخالف غوندونو په میډیا بندیزونو زیاتولو د پاره د آرډیننس په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. پاکستان کې هم ولسته د کورونا ضد ویکسینو لګولو د روانې لړۍ تر څنګ په دغه هیواد کې کورونا د لاسه د مړینو کچه هم په بره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې یوازې په تیر شواروز کې نور 29 کسان د وایرس ته لاسه مړ شوي دي. د کورونا د سر دولتي ادارې د زیارت په ورځ په خورو تازه شمیرو کې ویلي چې د 40 ساعتو په مهال په ګرد پاکستان کې د یو 50,000 کسانو د کورونا ټیسټونه شوي دي چې پکې 2023 کسان په کورونا اخته معلوم شوي دي. شمیرې ښایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په کورونا وایرس نور 29 کسان مړ شوي دي چې تر اوسه په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمیره د 21,000 نه اوخته ده. اخوا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتوالي وروسته په کابل کې د امریکا سفارت ټولو امریکایانو ته ویلي چې زر تر زره د افغانستان نه وتلو تیاری ونیسي. سفارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د نوي مړي مثبت پیښې او د مړینې کچه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. اخوا د افغانستان د صحت موقتی وزیر افغانانو ته خبرداري ورکړې چې د راتلونکو دوه اونیو لپاره دی په کورونو کې پاتې شي، ګنې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمې صفې مخه نیول به ګرانه وي. نن د خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت ډاکټر وحید مجروح ویلي په افغانستان کې د کورونا ناروغانو شمیرې په زیاتېدو دي او هسپتالونه د اکسیجن د کمۍ سره مخ دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران وردن کو تاسو دی او ای ڈی واخ پرونو تا غوگی د خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نا اوره زیم نو شروان کلندر په دې یو سات خبری خبرونه کې اهم رپورټونه لرو، خو اول مپام را ګرځو د افغانستان په اړه باندې یو اهم رپورټ تا. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو شتون د افغانستان حکومت او امنیت لپاره یو پراخه ګواښ دی او د القاعده سره اړیکې هم موجود دي. د شورو چار شنبه په ورځ په جاری کړی شوی رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې ممکن ده طالبان په زوره افغانستان کې ځان واک ته ورسوي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار افتخار حسین په یو رپورټ کې شریکوي.
د ملګرو ملتونو په دغه ورستی رپورټ کې اولنې مهمه خبره دا ده چې طالبانو د القاعده سره خپلې اړیکې نه دي ختمې کړي، که څه هم طالبانو د دوها په لوزنامه کې دا ژمنه کړې وه چې د افغانستان خوره به د امریکا پر ضد ترهګر ډلو استعمالولو ته نه پرېږدي. د دغه رپورټ تر مخه دا وخت القاعده په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې موجوده ده. په دې رپورت کې دویمه غټه خبره دا ده چې د طالبانو مشران سراج الدین حقانی او د مولا عمر زوی یعقوب عمر د سولې د روان عمل پلوي نه کوي او د تشدد د لارې په افغانستان کې واک اختیار اخیستل غواړي. د ملګرو ملتونو دغه رپورت کې دریمه غټه خبره دا ده چې د کویټ شورا او د پیښور شورا فعال دي او په افغانستان کې د جګړې لپاره خپل رول لوبوي. رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې طالبانو تشدد زیات کړی دی او کال 2000 د افغانستان لپاره تر ټولو خونړې کال وو. رپورت زیاته چې په کال 2021 کې په اولنو سلورو میاشتو کې تشدد کې 80% زیاتواله راغلې دي او په افغانستان کې د هدفي وژنو لړې نور هم غزیدلې ده او په دې کې د حکومتي او امنیتي چارواکو نه علاوه اوس خبريالان د بشري حقوقو فعالان او په خاصه توګه زنانه هم په نخ کېږي. دا رپورت په داسې وخت کې رامنځته شوی چې طالبان په دوها کې خبرو ته بیا کینی. سړونکو وایي چې د طالبانو امن تجمنه دومره قوي نه ښکاري، ځکه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې زمکني حالات سبل سوای. دغه پښتنې د امریکا په کانګرس کې د سړنې د سیړنو په ادارو کې او امریکایي مطبوعاتو کې هم سیړل کیږي. تیر ورځ د امریکا وتلې انګریزي ژبې ورشپانې وال سټریټ جرنل کې په یو تفصیلي خبر کې ویل شوی چې طالبان خبرو ته ناستي خود دوی په سیاسي فکر کې او په خاصه توګه د زنانو سره په سلوک کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دغه رپورت کې هغه مثالونه ورکړی شوی دی چې دا وخت په کوم سیمو کې د طالبانو وخت نو دغه تل دوی د نوی د لسیزې پرنګ خلکو ته اسلامي سزاګانی ورکوي. د امریکا د پوز مشرانو جنرال مکنزی، جنرال میلر او نورو مشرانو او ډیپلوماټانو لکه زلمی خلیزاد په کانګرس کې د ورستۍ اوریدونکو په محل په افغانستان کې د تشدد د لارې د طالبانو واک اختیار اخیستلو خبرې رد کړې دي او ویل دي چې امریکا به افغانستان سارنه جاری ساتي، د افغانستان سره به خپلې مرستې هم جاری ساتي او دا چې د افغانستان قواوی ډیر مضبوط کړی شوی دي او دوی په خپل خپو ودریدل دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونو ته غوږی. افغانستان، چین او پاکستان نن د ویډیو لینک د لارې درې اړخیزه خبرې اترې کوي چې پکې به د افغانستان د سولې بهیر په آینده د ترهګرۍ په ضد مبارزه او له افغانستانه د بارنو ځواکونو د وتلو او له هغې وروسته حالاتو په اړه بحث کیږي. د افغانستان، چین او پاکستان د بارنو چارو وزیرانو درې ځله مخکې هم د افغانستان د حالاتو او درې اړخیزه همکارۍ په اړه غونډې کړې دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو د وزیرانو دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو او حکومت د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو تمه پیدا شوې ده. ریپورتونه وایي د دوانو ډلو غړي قطر ته رسیدلې دي خو لا یې رسمي ناستې نه دي پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال حکمل روان د کابل نه په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه به د سولې او درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره اغیزناکه تمامه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا د درې اړخیزو غونډو دوام دی او هڅه کیږي چې په سیمه کې پر روان وضعیت او ترهګرۍ ضد مبارزه باندې خبرې وشي. افغان حکومت وایي په دې غونډه کې به تر ټولو ډیر تمرکز پر افغان سولې او په دې برخه کې په وروستیو پرمختګونو کېږي. همدارس د درې واړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د لا پیاوړتیا هم د دې غونډې مهمه ایجنډا بلل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د تیر غونډو د پریکړو د تعقیبولو، د باور فضا د رامنځته کولو، د ګډو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره ګډه هڅه ده. ګران هیواد وایي دا غونډه د درې واړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې امنیتي همکاریو پراختیا د هوکړلیک پر بنسټ جوړیږي. د سولې راتګ دی ومنالارون کې مذاکرې او سولې ته د رسیدو په مخه به پر مسایلو بحث کیږي. ګران هیواد وویل
بهرنیو چارو وزیران د افغانستان کې د پایدار سولې راتګ لپاره د معنادار مذاکراتو بیا پیل او د سولې ته د رسیدو په مخه پر مسایلو بحث وکړي.
دا غونډه داسې محل جوړیږي چې چین او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزناک هیوادونه بلل کیږي خو افغان حکومت هم تر دې دمه د پاکستان همکاري او ژمنو ته د شک پسترګه ګوري او په دې باور دي چې پاکستانی لوري له سولې سره رښتینی همکاري نه کوي. خو د کابل پانتون استاد فیض محمد زلان وایي د کابل، اسلام آباد او بیجنګ په ګډون تیری درې اړخیزې غونډې ته په اشاره وایي چې په راتلونکو غونډو کې به هم درې خواو په یو لړ مسایل یوازې د کاغذ پر مخ توافق ته ورسیږي. زلاند وویل
په دې غونډه کې تر ډېره بریده پرې د سیمې په اقتصادي پرمختګ په سیمه کې ترهګرۍ د زالو د لمنځه وړلو او ګډې همکارۍ او د معلوماتو شریکول او دارنګه د دې درې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په اړه باندې بحثونه وشي.
دا په داسې حال ده چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په خپل افغان چارواکو سره خبرو کې ویلي وو چې افغان سوله د ټولو سیمه په ګټه ده او په دغه هیواد کې سوله او ثبات په ځنګړی توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د پام وړ اهمیت لري. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره اړیکې پرې کړې. که څه هم تر اوسه په دې اړه د پاکستان رسمي پریکړه د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه شوې، خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې له ده سره د اړیکو پرې کولو پر ځای پاکستان باید له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي او د پاکستان په همکارۍ لا هم بې باوري په خپل ځای ده. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0 3 0 3.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دی. جنگ ځپلی هیواد افغانستان نه د امریکا او نیټو د ځواکونو د وتلو لړۍ په راتلونکو درې میاشتو کې سرترسي، خو تر اوسه د نړیوالو لخوا دا نه د روښانه شوه چې د افغان د ځواکونو د تربیه مستقبل بسوي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د نورو ترجیحاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د تربیه خبره هم کړې ده. د امریکا دفاع وزارت سوره وړاندې ویلي وو چې د افغانستان د خصوصي ځواکونو ترڅنګ د پوسټ تربیه به په راتلونکي کې په کوم بهرني هیواد کې ترسره کوي، خو دا نه ویل چې د غسیمه به کوم وي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار مجاهد جواد شریکوي.
د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوالو هڅو د برخلیک په اړه پوښتنې په داسې حال کې راپورته شوې چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بشپړېدو ته یوازې درې میاشتې پاتې دي او د پینټاګان چارواکو د نورو لومړیتوبونو یادونه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندې چارواکي وایي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ یا ریزلوټ سپورټ روزنیز مشورتي او مرستندوی ماموریت چې د 2015 کال په جنوري کې پیل شوی و د کلونو راهیسې له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو روزنیزو چارو کې مرسته کړې. یو دفاعي چارواکي امریکا غږ ته ویلي په دې وروستیو کې موږ له خپلو شریکانو سره په ګډه په دې روزنیزو پروګرامونو کې ښکیل یو. زینو مشانو تمې څرګندې کړې چې د ځواکونو لوټلو وروسته به د ماموریت خای په بهر کې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ینس سالتنبرګ په یو بیان کې وویل چې دغه اتحاد په دې غور کوي چې څنګه مکولای شو له افغانستان څخه د باندې پوځي روزنه او تعلیم ورکړو په ځانګړې توګه ځانګړو عملیاتي ځواکونو ته. خو د پینټاګان چارواکو ویل چې د دوی لومړیتوبونه په نورو برخو کې دي. د پینټاګان ترسنیو مشر جان کربی د شروع چرشنبی پورز ژورنالیستانو ته وویل اوس د ځواکونو لوټلو وروسته د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې تمرکز په مالی برخو باندې دی چې هغه له لوجستیکي ملاتړ څخه نیولې د الوتکو تر حفظ مراقبته پورې. کله چې له کربی څخه په دې اړه د نور معلوماتو د ورکولو غوښتنه وشوه نو هغه جاته کړه تر دې زیات زه د پالیسیو د پریکړو په اړه څه نه لرم چې پری خبرې وکړم. تیر میاشت لوی درستیز جنرال مارک میلی په ورته ډول ژورنالستانو ته ویلي وو د پوز قصداد چې په افغانستان کې د امریکا سفارت پرانستې وساتي ترڅو له افغان حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره د پیسو او مالی مرستې وکړي. هغه زیاته کړه موږ به همدارنګه د هغوی د روزنې پر مسله هم غور وکړو چې ښایي په نورو ځایونو کې وي، خو موږ تر اوسه پورې په دې اړه سل فیصد نه پوهیږو. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره یوازې څو میاشتې پاتې دي، پینټاګان سره به لږ وخت پاتې وي چې له وتلو مخکې د روزنې پلان ځای پر ځای کړي. د امریکا ولسمشر په اپریل کې اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د نږدې شلو کالو پاتې کېدو وروسته بالاخره د سپتمبر تر 11مې له دغه هیواد څخه ووځي. د امریکا مرکزی قماندې د نه یسي شنبې پورې وویل چې د دوی د سرتیرو د وستلو بهیر له دیر شو څخه تر څلور څلوېښت فیصد پورې بشپړ شوی دی. د امریکا پخوانی د دفاع وزیر لیون پینیټا د شروع چهارشنبې په ورځ په یوې غونډه کې په دې خبره زور راوړ چې داسې ګامونه باید پورته شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته د امریکایي ځواکونو له داخلېدو څخه مخنیوی وشي. هغه وویل یو له دغو کارونو څخه به د افغان ځواکونو لپاره د روزنې برابرول وي. پینیټا وویل دا دی وشي چې موږ افغان ځواکونو ته پوځي مرسته او روزنه ورکړو. دا باید وشي چې په افغانستان کې د ګرمیشتو سیمو د ژغورلو لپاره باید یو تګلارې جوړه کړی شي. هغه زیاته کړه دا داسې نه ده چې موږ تری وزو او نور د بلاور پسې وي، موږ به هلته یو نه یو ډول اخیلتیا ولرو. که د بل څه لپاره نه وي نو د دې باوري کولو لپاره چې هلته د یونیفورم خلک بې مفهومه خپل ژوند له لاسه ورنکړي. پینیټا د طالبانو وروستۍ لاسته راوړنې د ثبوت په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دوی به د دغه هیواد په بیرته نیولو کې زموږ له اټکل څخه تیز وي او دا به د امریکا لپاره یو ریښتینی لانجه وي. د پینیټا دغه څرګندونې د جنرال میلی د تیرې میاشتې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلي وو پایله دا نشي کېدای چې طالبان دې وګټي او کابل دې وپرځي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.
ګران اوریدونکو، دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان کې د لده تحصیل په زرګون اوسیدونکو په مکین کې د پوځي چوڼې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. احتجاج کوونکو د هغه درې ماشومانو مړی په کټونو کې خودي و چې د نهې په ورځ د ځمکې لاندې خخ بمی چودنه کې مړ شوی دي. د مړ شوو ماشومانو خپل خپلوان او د سیمې خلک غوښتنې کوي چې حکومت د سیمه د ځمکې لاندې خخ کړې شو بمونو نه پاک کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسجد ډیوه ته ویلي دي چې په تیرو درو کالو کې د لینډ ماینز په 200 پیښو کې نږدې 300 ماشومان او زنانه مړه یا ژوبل شوي دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د زمکه د لاندې خخ بمونو پاکولو لړې تیز کړې ده او په دې لړ کې باید ځای خلک د دې سره مرسته وکړي. بلخوا په بنو جان خیل کې نن په سرورم ورځ هم د یو ځای مشر د وژنې په ضد احتجاج دوام لري. د خیبر پښتونخوا یو امنیتي چارواکي وی او ای ډیوتا د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې دوی په سیمه کې د امنیت لپاره خپل هلې ځلې زیاتې کړې دي. یو شمیر بدرک خلک هم کورونو ته واپس شوي دي او د وړاندې احتجاج په محل چې کمې غوښتنې شوي وي په هغه کې زیاتره پوره شوي دي. دا احتجاجونه په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان پوز ویلي په جنوبي وزیرستان کانی ګورم سیمه کې د یو چک پوسټ خواته 14 کې د پوز یو عسكر وجل شوی دی. په دې ټولو تفصیل راکوي د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز ویلي د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې په ایوامین 14 کې د پوز لاس نایک سرتیری وژل سوی. پوز ویلي دغه پیښه پرون په 2 جون د جنوبي وزیرستان د کانی ګورم په علاقه کې د پوزي چک پوسټ سره نږدې شوې ده. ویل شوی لاس نایک 25 کلن وکاس احمد چې تړاوې د کراچۍ خار سره وو په پیښه کې وژل سوی دی. پوز دا هم ویلي دی پیښه ورسته په علاقه کې د لټون عملیات پیل کړی شوی او د پاکستان پوز به علاقه د ترهګرو څخه پاکه وي. د یادونې ده چې په یاد علاقه کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره راي نجات نوې پوځي عملیات ترسره شوی دی. د رپورټ تر خپرېدو پورې د دې 14 ذمہ داری چا په غاړه نه ده اخستې. په جنوبي وزیرستان کې دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د سه‌شنبه په ورځ په لومړي ځن په لداخ تحصیل کې ایوامین 14 شوې وه او درې تنکي ماشومان پکې وژل شوي او دوه پکې ژوبل شوي وو. په ژوبلو ماشومانو کې ایوا جنې هم شامل ده. د لدې دغه پیښه پر ضد د مکین بریګیډ یا پوځي کلې مخې ته دغه ماشومان د مړو سره احتجاجي پرلط هم پیل کړی شوی. د وژل شوو ماشومانو خپل خپلوانو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل په 14 کې کور د ماشومانو څخه خالی شوی دی. د وژل شوو ماشومانو ایوا تر حبیب وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دغه 14 په داسې ځای کې شوی چې دغلته نږدې په یو کور کې پوځیان اوسېدل او پوځیان بیا دغه ځای څخه تللې دي. هغه وویل دوی دغه علاقې د پاکولو غوښتنه کړې وه چې دغه علاقه دې پاک کړی شي ځکه دوی اوس په علاقه کې د پوځي مشر دفتر مخې ته احتجاجي پرلط پیل کړو. زیاته کړه دوی اوس هم دغه غوښتنه کوي چې دغه علاقه دې د مینو څخه پاک کړی شي چې نور څوک ماشومان د دې پیښو ښکار نشي.
دغه چې کوم مرچا و کوم کور و دغه په کور کې د فوجان وسدل بیا دغه تمیش در سلور پرې وویل چې دغه بمونه صفاکو دغه لکه اکشن نه پواخیستو او د درې ځن کې دي د شهیدان د دوا ورونه دي سمد حکیم الله د زما ورونه دي اے دامیش غون په یو کورش پندېږي په کورش خو بس مول دا خو صدر ته وي.
د ما شومانو بلتر رشید وویل د سلور غشتنې لري ل علاقې څخه د مینه پاکړی شي د وړل سو ما شومان د کورنۍ سره د مالی مرستې وشي. وی ویل دوی په خیمو کې ژوند کوي د ژوند د لارې سارنه دی ودرولې شي او په علاقه کې چرته چې پوزي چک پوسټ دی هغه د خلکو د کورونو یا آبادی څخه لري جوړی کړی شي.
ځه خپل کوم ته مشرونه ته د کسان ورسپرلې دي شهیدان دی وړو کې مشومان دي د منسونه د ختم شي او د ډرون کیمرې موږ په کورونا پوسه شوروي دادم ختم شي
خو کورونا بنگلې نشته دی ګانا په تامیانو کې پاسېګو 4-5 سال نو وصله تر 13 سال پر دی.
د پی ټی ایم فعال علمزیب مسعود اویل د هغه د شمیرو تر مخه په 13 کلونه کې د مسعود په علاقه کې ناشدي 214 شوی دی او د 300 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبلې اوښته چې پکې زیات مازوره شوی دی.
تر 300 پورې کنه کسان چې کم دي د زخمیان شوی دی او بده کې تر 15 کسان چې کم دي داسې بده کې بچار هم دي زرانه هم دي چې دا پکې شهیدان شوی دی. من پکې ول پروسس ته اني موږ ته پر نظر نه راځي مې دلته خو نه ټول کام راغلي دي او بار بار په درجنو وارد وي ته دا رپورټونه ورکل ورته او تر اوسه پورې هغه مې په کې ونه شوله.
د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي وایس اف امریکا ډیوا ته وویل هغه احتجاجي ناسه ته روان دي او وروسته میډیا د امنیت او احتجاجي ناسه په اړه خبر کړي. په سیمه کې امنیتي سرچینې وایي د قبایلی ضلعو په صوبه کې ورګړېدو وروسته په کار ده چې په علاقه کې د امنیت او مین پاکولو لپاره پولیس ته آلات ورکړي شي او ځنګړي تربیه کړي شي. یو امنیتي سرتیر د نومنه ویلو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دوی په علاقه کې د امنیت سره د مینو پاکولو کار کوي د خلکو نه په دغه لړ کې مرسته غواړي. سهو علاقو په نزدې کومي چې بندې کړي شوې دي هلته په دې سیمه کې ازغن تارونه لګول شوې دي. بلخوا د بنو په ځانې هېلو کې د ایو کمی مشر تر وژنې ورسته او د نا امنۍ پر ضد نن په سلرمه ورځ هم دغه احتجاجي پرلط د فام لري. عدنان بیٹنی ډیوا ډیرا اسماعیل خان.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
ګران اردن کو سړی مشه دا وایس اف امریکا ډیوا دا نن د زیارت پنځشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې درې منټه دا مخ شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې افغانستان کې د مازیګر شپږ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی وایم او لومړی تاسو پام را ګرځوم دوست وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د ملګرو ملتونو امنیتی شورا لخوا جاری شوی یو تازه رپورٹ کې خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان نه د امریکایي او خارجي عسکرو د وترو وروسته به طالبان د افغان حکومت لپاره خطر جوړې دي شي. دغه رپورٹ زیاته طالبان لا هم د القاعده تر هغه ډلې سره نږدې اړیکې لري او په زور یا جګړه بیرته په واک کې راتلی شي. د جنوبی وزیرستان په لدا سب ډیویژن کې ځای خلکو د پاکستان فوج مکین قلا یا چاونې بهر سره د هغه دریو ماشومانو د مړو احتجاج پیل کړی چې روانه اونې په یوز مکنی ماین چاودنه کې وجل شوی وو. اخوا د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې په یو چاودنه کې د فوج یو سرتیری وجل شوی. د هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو غړو نړیوالو ادارو په پاکستان کې په خبريالانو زیاتیدونکو بریدونو سخت اندېښنې څرګند کړې او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په دغه بریدونو کې ککړ تنان دي ونیول شي او ورته د سزاګانې ورکړې شي. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لخوا جاری شوی یو تازه رپورټ کې خبرداري ورکړل شوی چې د افغانستان نه د امریکایي او خارجي عسکرو د وتلو وروسته طالبان د افغان حکومت لپاره زیاته خطر جوړې دي شي. په دغه رپورټ کې ویل شوی طالبان لا هم د القاعده تر هغه ډلې سره نږدې اړیکې لري او په زور یا جګړه بیرته په واک کې راتلی شي. تیر ورځ پور شوی دغه رپورټ چې ځینې برخې په امریکایي مطبوعاتو کې خپرې شوی زیاتی چې د خارجي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان د امنیت راتلونکي لا تت یا تیاره دی او داسې ورشته چې طالبان د افغان حکومت لپاره ډیره خطر جوړ شي. د امریکا صدر جو بایدن ژمنه کړې ده چې د تیر کال د لوزنامې په اساس به د ستمبر 11 نیټې پورې د افغانستان امریکایي عسکرو باسي. تیر کال د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ شوې لوزنامې تر مخه افغان طالبانو دا ژمنه کړې وه چې د خارجي ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي او نه به د افغانستان خاوره د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد بریدونو لپاره کاروي. خو د ملګرو ملتونو د سارنو د ډلو لخوا ویل شوي چې طالبان لا هم د القاعده ترهګرې ډلې سره نږدې اړیکې لري چا چې په هر ځای کې د امریکا سره د جنگ اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو رپورټ زیاته چې دغه دوه ډلې کلکې اړیکې لري که څه هم په ښکاره یې خپلې اړیکې غته کړې دي. خو په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې طالبان دغه خبرې ردوي او دروغې بلي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان سره په پوله پروت د افغانستان ننګرهار ولایت کې تیر شپه په وسلوالو طالبانو بریدونو کې د ګڼو پاکستانی وسلوالو ترڅنګ شپېته طالبان وجلې دي. د ننګرهار ولایت والی ضیاء الحق امرخیل وایي دا بریدونه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ګنډه او سیمه او د بچیرګام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د والی په وینا بریدونو کې شپېته وسلوال طالبان وجل شوي چې زیات یې اورګزی دي. طالبانو لا هم په دې اکلاس نه دي ویلي خو تر دې د مخه چې کله هم افغان چارواکو طالبانو ته د زیان اړولو څومره دعوی کړي طالبانو هغې کې زیاتره دروغ بللې دي. د خیبر پختونخوا جنوبي وزیرستان په لدا سب ډیویژن کې ځای خلکو د پاکستان فوج مکین کلا یا چاونې بهر سره د هغه دریو ماشومانو د مړو احتجاج پیل کړی چې روانه اونۍ په یو ځمکني ماین چاودنه کې وجل شوي وو. په دغه پیښه کې دوه نور ماشومان جوبل شوي هم وو. په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي یو تن وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د 1300 کلونو راسه په خپل سیمه کې د ماینونو د باکولو غوښتنه کوي خو تر اوسه یې غږ چانه دی اورېدلې. د پی ټی ایم یو فعال علمزیب مسجد بیا وایي د هغو د شمیرو تر مخه په 1300 کلونو کې د مسودو په علاقه کې نږدې 200 ماین چاودنې شوي او د 300 پورې کسانو ته پکې مرګ جوبلا وخت ده چې زیات پکې معذور شوي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي هغه احتجاجي ناستې ته روان دي او وروسته به میډیا د امنیت او احتجاجي ناستې په اړه خبر کړي. د هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو غړو نړیوالو ادارو په پاکستان کې په خبريالانو زیاتیدونکو بریدونو سخت اندېښنې څرګند کړي او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه بریدونو کې ککړ تنان دي ونیول شي او ورته د سزاګانې ورکړې شي. د هیومن رائټس واچ لخوا نن په جاري شوی بیان کې د پاکستان حکومت د غوښتنه شوې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون سازي وکړي او د خبريالانو پر ضد تشدد کې ککړو تنانو پر ضد کاروایی وکړي. اخو د پاکستان په سنټ کې مخالفه غوندونو په میډیا بندیزونو زیاتولو د پاره د اډیننس په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. پاکستان کې امولسته د کورونا ضد ویکسین لګولو د روانې لړۍ ترڅنګ په دغه هیواد کې کورونا د لاسه د مړینو کچه هم په بره روانه ده او سرکاري شمیرې ښایي چې واضح په تیر شواروز کې نور دوه نوي کسان د وایرس ته لاسه مړه شوي دي. د کورونا د سر دولتي ادارې د زیارت په ورځ په خورو تازه شمیرو کې ویلي چې د څلورشتو ساعتو په مهال په ګرد پاکستان کې د یو 50,000 کسانو د کورونا ټیسټونه شوي دي چې پکې 2023 کسان په کورونا اخته معلوم شوي دي. شمیرې ښایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په کورونا وایرس نور دوه نوي کسان مړه شوي دي چې تر اوسه په پاکستان کې د مړو شوو کسانو شمېره د 20,000 نه اوخته ده. اخو د افغانستان د صحت موقتی وزیر افغانانو ته خبرداري ورکړې چې د راتلونکو دوه اونیو لپاره دی په کورونو کې پاتې شي، ګنې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمې صفې مخه نیول به ګرانوي. نن د خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت ډاکټر وحید مجروح ویلي په افغانستان کې د کورونا ناروغانو شمېرې په زیاتېدو دي او هسپتالونه د اکسیجن د کمۍ سره مخ دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی و خبرونو ته غوږی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټی انټرنیشنل او د بشری حقوقو د تحفظ لپاره د قانون پوهانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جورست پاکستان کې په خبريالانو په زیاتیدونکو بریدونو او فشار اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې په خبريالانو بریدونو کې د ککړو ملزمانو د مؤثر او غیر جانبدارانه پلټنې وکړي شي او ذمہوارو خلکو ته د سزاګانې ورکړي شي. د حکومت لخوا د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نامه د مجوزه ارډیننس خلاف د خبريالانو ترڅنګ د پارلیمان غړي هم په دې نیوکې کوي او دوی وایي چې د دې قانون د لارې د اظهار ازادۍ غوګونو غلي کولو هڅه کوي. خو یو حکومتي مرستیال وزیر فاروق حبیب ویلی دی چې په دې قانون به اول د اړوند خلکو سره مشورې کیږي او د دې وروسته به صدر ته د دستخط لپاره لیږل کیږي. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د اسلام آباد نه ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې شریکوي.
پاکستان سنټ کې مخالفو ګوندونو په میډیا بندیز لپاره صدارتي اډینس یا حکمنامه په سختو ټکو کې غندلې ده. پاکستان کې د صحافیانو او بشری حقوقو تنظیمونو پس د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو هم پاکستان کې په صحافیانو بریدونو او په میډیا ازادي دونکو بندیزونو باندې سخت تنقید کړی دی. د بشری حقوقو سار ادارې یا ایچ آر ډبلیو، د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل، د عالمی بشری حقوقو او انصاف د لپاره انټرنیشنل کمیشن اف جورست یو مشترکه بیان کې ویلي دي پاکستان کې څوک په صحافیانو بریدونو کې لاس لري باید پر ضد یې قانوني کاروایی وشي. بیان وی د پاکستان حکومت د صحافیانو بریدونو په حق له مؤثره او بې طرفه تحقیقات وکړي او حکومت د په میډیا باندې بندیز په حق له خپل هغه سرکاري تګلارې د ختم کړي د کوم تر مخه ریاستي ادارې د تنقید نه بچ کول غواړي او د دې پر ضد د رائے د اظهار ازادي او بحث د لپاره خلکو ته اجازه ورکړي. د رائے د اظهار ازادي لپاره تندروا فکر لرونکو او حکومتي چارواکو ګړکو مخه ده هم ونیسي. په دې بیان کې د مئی 15 نیټه اسلام آباد کې صحافي اسد علي تور باندې برید، اپریل 6 نیټه اسلام آباد کې خبريال افسر عالم باندې برید، تیر کال اسلام آباد نه صحافي متي الله جان اغوا غندنه هم شوې ده. او مشترکه بیان پاکستان کې د هغې قسمه پیښې د صحافیانو لپاره یو خطرناک عمل ګرځولې دي. د غشن د پاکستان حکومت لخوا وخت په وخت په ریاستي دارو تنقید له وجې د ټلویزیون چینلو تړلو باندې هم د تنظیمونو اندېښنې څرګند کړې دي. او زنانه صحافیانو پر ضد آنلاین زورولو غندنه هم د بیان کې شوې ده. د عالمي تنظیمونو دا بیان داسې حال جاری کړی دی، نږدې ورځو د پاکستان حکومت لخوا یو صدارتي آرډیننس یا حکمنامه هم معرفي شوې ده، د کوم تر مخه میډیا ډیولپمنټ په نامه به یو اتارټي جوړول شي. او رپورټونه وایي دغه اتارټي مقصد د کال 2002 په ګډون هیواد کې د میډیا په اړوند ټول اوسنی قوانین ختمول دي او نور قوانین جوړول دي، او دا اتارټي به اختیار لري څوک 5 کروڑ روپو پورې جرمانه کړي. قانون پوها او بشري حقوقو د پاره کار کوونکي آفتاب عالم په پاکستان کې په میډیا ذاتی تون کې بندیزونو په حق لوي وړاندې نه دلته میډیا سنسرشپ روان دي، خو حکومت اوس ټولنیز رسنیو له ذریعه هم د خلکو आवाज غلې کول غواړي.
فریډم ہے آپ کا، جو جرنلسٹک فریډم نئے پلیٹ فارمس کے تھرو ایکسرسائز ہو رہا ہے، جس کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ سٹرگل کر رہی تھی کنٹرول کرنے کے حوالے سے.
آفتاب عالم وہی کچرے دا نوے اتھارٹی جوڑا شوا نو بیا بسو غلط ریاستی تگلارو باندې آن لائن تنقید بہم نشی کولے. پاکستان کے دے نوے آرڈیننس او صحافیانو باندې بریدونو غندنا سینٹ کے مخالف گندونو ہم کڑے دا. دا پیپلز گند سینیٹر شیر رحمان ویلی دی دومره بندیزونه په میډیا مارشالله حکومتونو کې هم نه وو، څومره چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لګولې دي، او دا نوی آرډیننس یو تور قانون به وي.
انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں، جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ساکھ بحال کرنے کے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، وہ اب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ
شری رحمان وئی سو پر ریاستی تگلار و تنقید کوي حکومت آہا غدار ګرځوي. اوس عالمی مبصرین هم پاکستان پورې خندا کوي چې دا څنګه جمهوری هیواد دی چې پکې قانون د مارشالله حکومتونو چلی. د جمعیت العلماء اسلام سینیټر غفور حیدری هم په صحافیانو بریدونو کې ککړ د نامعلومه تنانو نیول غوښتنه کړې ده، او ویل دي دا نامعلومه هر چا ته معلوم دي، خو حکومت یې د نیولو اختیار او زور نه لري. حکومتي سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم ویل دي په صحافیانو د بریدونو غندنه کوي، خو چاته دا اجازه هم نشو ورکولې د دې تور په استخباراتي ادارو لګوي
او بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے سکیورٹی اداروں کو اس پر الزام دار دیا جاتا ہے.
شہزاد وسیم وی بغیر ثبوت په سکیورٹی اداروں تور لگولو اجازه نشو ورکولې. په صحافیانو بریدونو او په میډیا بندیز دپاره صدارتي حکم نامه وړاندې پاکستان کې د صحافیانو بشري حقوقو فعالینو او وکیلانو تنظیمونو هم رد کړی ده.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. امریکا ویلی دی چې د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ د لارې پاکستان ته د کرونا وبا مخنیوي لپاره د میلیونونو ډالرو نور مرستې ورلېږلې دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د پاکستان تر څنګ طبي مرستې د سویلي ایشیا هیوادونو سریلانکا او مالدیپ ته هم لېږلې دي، چې پکې د کرونا ناروغانو د درملنې او د صحت د کارکونکو د ځان ساتنې طبی آلات شامل دي. امریکا د دین وړاندې هم نږدې 1 ملیون د کرونا ضد ویکسین پاکستان ته د لیږلو اعلان کړو. نور تفصیل پر د ډیوا خبریال ارشد محمد په دې رپورت کې راکوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي په کورونا بحران کې به د سویلي اسیا د پاره مرستې دوامدار ساتي. هغه ویلي امریکا پرله پسې دغه مرستې جاری ساتي او په دغه لړ کې مالدیپ، پاکستان او سریلانکا ته طبي مرستې روانې کړې دي. یو ایس ای آی ڈی ویلی پاکستان ته په لیگل شو مرستو کې 1200 پلس اگزیمیټر او 3,60,000 د صحت د کارکونکو لپاره د ځان ساتنې آلات شامل دي. ویل شوی امریکا په پاکستان کې په ګډه د کرونا د مخنیوي لپاره کار کوي. امریکا ویلی دا مرستې د پاکستان په غوښتنه ورکړې دي. د یو ایس ای آی ڈی په ویب سایټ لیکل شوی د دې مرستو نه وړاندې د کورونا د مخنیوي لپاره امریکا د پاکستان لپاره 40 ملیونه ډالر ایښي وو. یو ایس ای آئی ڈی ویلی د دغه مرستو ګټه به 2 میلیونه خلکو ته ورسیږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم ویان ډاکټر احمد زیب وای په صوبه کې یو شمېر ډاکټران او د صحت کارکوونکو د کورونا وبانه ژوند له لاسه ورکړي او د حفاظتي سامان به د صحت عمله د وبانه ژغورلو کې مرسته وکړي.
ڈاکٹران تقریبا 69 ڈاکٹران چی زمونگا شہیدان شوی دی او دغین علاوه تقریبا 107 کسان چی دی اغه د ټول هیلث کیر کمیونټی چی دی شہیدان شوی دی. نو دا ډیر زیات پرسن اکوپمنټ مونږ ته ډیر ضروری دی او د کوم د انټرنیشنل دی مونږ ته را روان دي چې د ښه کوالټی سامان مونږ ته پکې نه راغلی دی او ډیر لکه دا هیلپ فل دی.
امریکا د دې نوړاندې پاکستان ته 200 وینټیلیټر هم ورکړی وي او د هغې د پاره 600 کارکوونکي تربیه کړي وو کوم چې په 300 روغتونونو کې موجود دي. د ملګری ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر حیدر علي وای د کورونا وبا لا هم روانه ده او دغه سمرستي به په راتلونکي کې د صحت عملی او د عامو خلکو د وبانه ځان محفوظ ساتلو کې ګټورې ثابت شي.
پندمیک د سیده شي د بیا هم اتل شي بیا هم نشي نو پتا د شي مخکنا پر تیارې او پېشي او زموږ چې کوم مطلب او دا او ملکونه ني د تاسو د خپل د وسایل نشته دي نو د بیا چوتا یا نو مطلب او انټرنیټ کمیونټي څه پتا دي چې د ملکونو کې چې کوم هیلث ورکرز دی هغه د پارک د مخکنا دا برماتو کې چې هغه روان د مکه بیا دا کی کرایزنه چې هغه ته تیاری
د یو ایس ای آئی ڈی په ویب پاڼه لیکل شوی د پاکستان په 155 ضلعو کې د ناروغو د سار لپاره یې ټیمونه پیاوړي کړي دي. د غرنګ سکولونو ته د نوتلونکو ماشومانو لپاره پیغامونه او د ریډیو پروګرامونه تابع کړي دي او د شخصي سکولونو لپاره د قرضو اسانتیاوې برابر کړي چې د وبا له وجې سکولونه بند نشي. د دې ترڅنګ د ریډیو پروګرامونو او ټولنیزو رسنیو د لارې پوهاوی خور کړي چې څنګه ځان د کورونا وبا څخه بچو ساتل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرو نمو اوریدل.
دا وی او اے ڈیوا پاکستان کی دا کرونا وبا اسکیلو جاری ہے. دا پانے شمیرو پر مخد کرونا وبانا پا تیرو سلیر ساتو سے دو نوی نور کسان مرشوی دی چھے ورسرا پاکستان کے د ټول عمر شو کسانو شمیرې د 20000 څخه اوختې دي. ان سی او سی واي چې په 13 سلیری ساتو کې 2028 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوې دي. د غشان تروسه د کورونا د ټولو ناروغانو شمیره پاکستان کې د 9,06,000 څخه اوړېدلې ده. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا ضد د ویکسینو ورکولو لړۍ هم تیزه شوې ده او د کورونا د سار کامی ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر وای چې د روان کال اخر پورې د 2 کروڑ کسانو ته د ویکسین ورکولو هدف ټاکلی دی. په پاکستان کې د نن څخه د 13 کالو او د دې څخه د زیات عمر کسانو د ویکسینیشن عمل هم شروع کړی شوی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوا خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه په دې رپورت کې شریکوي.
د کرونا د څار کامی ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر مشر او وفاقي وزیر اسد عمر د ان سی او سی د غونډې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې وویل
ساری بندشیں آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہے جب تک ہماری ویکسینیشن کی مہم جو ہے
مشتوله بندیزونه ختمول غواړو خو دا به تر هغه ممکنه نوي چې ویکسینیشن عمل کامیاب نکړي سي. وفاقي حکومت په دې لړ کې د مطبوعاتو د لارې اغیزمن مهم شروع کولو پریکړه هم کړې ده. وفاقي وزیر اسد عمر ویلي
فائزر کی ہمارے پاس تعداد آئی ہے وہ ایک محدود تعداد ہے اور ترجیح ہم نے ان لوگوں کو دی ہے کہ جنہوں نے یا تو اس سال جو حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ لوگ.
دا فائزر ویکسین محدود شمیر حیوانات ته رسیدلی او دغه ویکسین به روان کال حج ته تلونکو بهرنی حیوانونو کې کارکونکو او زدکونکو ته لګول کیږي. دوی دا هم ویلي چې حیوانونه خپل د خوشي ویکسین لګونکو ته حیوان ته د دننه کېدو اجازه ورکوي. حیوانونو ته پکار دی خپل دغه پریکړې بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې دا وخت د چین ساينوفارم او ساينوویک د چین په مرسته پاکستان کې جوړ کړی ویکسین پاکویک د اکسفورد استرازینیکا د روس سپوتنیک پنځه او روانه میاشت د امریکا فایزر ویکسین ته لګولو منظوري ورکړې سوې ده. بل پلو ته سند حکومت پریکړه کړې چې ویکسین نه لګونکو سرکاري کارکونکو ته به د جولای د میاشتې څخه تنخواګانې نه ورکول کیږي. د حکومتي شمیرو تر مخه په سند کې د کرونا د رنځورانو شمیره تر ټولو زیاته ده او تیره میاشت د کرونا وایرس څخه په دغه صوبه کې 302 کسان مړه شوي وو. د وایرس څخه په تیرو 24 ساعتو کې 2000 څخه زیات کسان د رنځ ښکار شوي او د دغه وایرس څخه تر اوسه 9,600 څخه زیات کسان د رنځ ښکار شوي دي. د تیر کښنې اختر راهیسې د کرونا مثبتو پیښو کې د کمی وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د 9 څخه تر 12 جمعاتونو کې د زده کړې عمل په سکولونو کې شروع کړی شوی دي. زده کوونکو او استادانو دپاره پر احتیاطي ګامونو عمل کول لازمي ګرځول شوی دي او عمل نه کوونکو په ضد د سخت کاروایی پریکړه هم شوې ده. وفاقي حکومت تیره ورځ دا اعلان هم کړی و چې د جولای د میاشتې د 10 نیټې څخه به د 10 څخه تر 12 پورې د امتحانونو عمل هم شروع کړی سي. بل پلو ته په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې لاړخه خپور سوي بیان تر مخه د امریکا حکومت ته امریکا نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ د لارې د کرونا د مخنیوي دپاره پاکستان، مالدیپ او سریلانکا ته طبي مرستې لیږلي. د بیان تر مخه امریکا به د بحران د مخنیوي دپاره د جنوبي آسیا مرستو ته دوام ورکوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ڈی واخ پرونو ته غوګي د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو لوړ پوړي چارواکي د وینا ترمخه صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د صوبې په کچا ټولو هسپتالونو او د حفاظتي ټکو مرکزونو کې د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګولو بندوبست وکړي او هڅه کوي چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې د ویکسین لګولو قابل خلکو ته ویکسین ولګوي. د صحت چارو کارپوهان وایي چې د ویکسین لګولو مرکزونو سیوا کولو سره به په موجوده هسپتالونو کې د خلکو بوج کم شي او په کم وخت کې به زیاتو خلکو ته دغه ویکسین ولګول شي. د کرونا وبا مخنیوي کامی ادارې ان سی او سی ویلي دي چې تر اوسه پورې پاکستان کې 20 لک نه زیاتو خلکو ته په مکمله توګه او د 10 لک نه زیاتو خلکو ته په جزوي توګه د کرونا ضد ویکسین ورکړی شوی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې شریکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په ټولو هسپتالونو او د حفاظتي ټکو مرکزونو کې د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګولو لپاره د بندوبست کولو پریکړه کړې ده. د صحت صوبایي محکمې د چارواکو تر مخه د ویکسین لګولو مرکزونو سیوا کولو مقصد د روان کال پای پورې د صوبې ټولو خلکو ته ویکسین لګول دي. وی وی دو سره خبرو په محل د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستيال مشر ډاکټر اکرام الله خان وینا وچی تر وسه پورې د صوبې په کچا خواوشه نه هلکتنانو ته د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوی او باقی پاتې خلکو ته ویکسین لګولو د لپاره مرکزونه نور هم سیوا کولې شي.
زمو چې کوم الیجیبل خلک دی هغه 19 ملیون دی او زمونږ پلان هم دا دی چې تر دسمبر پورې مونږ دا ختم نو هغه د پاره دا چې مونږ خپل څومره چې زمونږ هسپتال لري او کوم ځای کې فنکشنل ای پی ای سنټر شتا نو هغه ځای کې مونږ د کووډ ویکسین سٹارټ کوو او نن دې زمونږ چې دی هغه اکټیو شول دا که سي درې سلو ورځې کې بدا ټول سنټر زمونږ سره تقریبا 8,500 پورې هسپتال لري چې هغه ټول د کووډ ویکسینیشن شروع کی د خلکو
د یاد محکمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د جون 3 منټې پورې په لویا کچا خلکو ته د کرونا وایرس ویکسین لګولو 40 مرکزونه شتون لري او د وړو مرکزونو تعداد 350 نه سیوا دي. د مردان میډیکل کمپلیکس میډیکل ډایرکټر ډاکټر مختار علي ویل چې د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو مرکزونو سیوا کولو سره به د ویکسینیشن عمل نور هم تیز شي کوم چې د یاد رنز د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی.
د کرونا د بیماری د پیلاویدو لپاره رش ډیر زیات خطرناک دی نو د سنټر زیاتې دو سره به په هر سنټر باندې برډ د رش کم شي نو د خلکو ګیدرنګز هم ډیر نه کیږي بل ډیر تعداد کې به خلک ویکسینیټ کیږي ځکه چې په یو سنټر باندې ډیر رشي نو ډیره مسلم وي پاغې کې نو چې سنټر زیات شي نو هلته کې به ویکسین هم زیات راځي او هلته کې به پاپولیشن هم ډیر ویکسینیټ کیږي نو زیاتوالی ضروري دی او پکار دی.
نو مول زیات کړه د ویکسین لګولو سره انساني وجود کې مدافعتي قوت د کرونا وایرس پر ضد مضبوط شي او خلک د یادې ناروغۍ نه خوندي ساتي.
ویکسین چې تور کې نو دا انټي باډیز پیدا کی نو کرونا بیا انفیکشن سړی ته د کرونا جراثیم ورننوځي نو دا انټي باډیز د انسان په بدن کې پراتی او دا د هغه اگینست کار کوي. څنګه بچ په ماشوموالي کې پوخا خلکو ټیکی لګولې کنه نو دا هغه د پاره د غټول د ایمیونټی ډیولاپ کول د پاره د ویکسین رول دی. اهم رول دی ویکسین په کار دی چې انټي باډیز په بدن کې پیدا شي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې له خوا جاری شو شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کرونا وایرس څخه 308 ناروغ شوي او 3 ترې ژوند د لاس ور کړی دی. شمیرې خای چې د کرونا وایرس نه په صوبا کې تر دې دمه په مجموعي توګه 1,03,455 ناروغ شوي او 4,114 ترې په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د خبرونه په اخر کې اوس وخت شوړې دی اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په هندستان کې د کورونا وایرس په خونړی رنګ د خلکو د اخته کېدو او دینه د مرګونو کېدو شمیر تر خطرناک حد پورې په زیاتېدو دی. امریکا په دې سخت وخت کې د خپل ملګری بلک هندستان امداد لا ورسېدلې ده. امریکای او هندستان نه یوازې په تیرو او یو کالو کې خپلو کې د صحت په حواله عالمی مسلو کې یو بل سره همکاري کړې ده. ولی د کورونا وایرس په لومبو ردو کې امریکای سره د هندستان په خلاص مټ امداد چری هم د هیرېدو نه دی، خصوصا په داسې وخت کې کله چې امریکا کې د کورونا وایرس د رنګدورانو د لوی شمیر د لاسه هسپتالونو کې زینو. اوس هر کله چې هندستان کې کورونا وایرس ډیر زیات خور شوی دی او هر طرف ته تباهي خورا کړی ده، امریکای د دې موزی رز د مخنیوي لپاره هندستان ته تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالرو نه زیات امداد ورکړی دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو لسمه مې اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په وخت اعلان وکړو چې د امریکای هوایي جازونو په شپږو ورځو کې هندستان ته د امدادي سامان شپږ پیری کړی دي. دوی چې په دې امدادي سامان کې 10,000 کورسونه د هغه دوايانو دي چې د کورونا وایرس په بدن کې د خورېدو مخه وهي. دین علاوه دغه امدادي سامان کې 1,500 اکسیجن سلندرې، 1,500 د اکسیجن سپک غشتي ماشينونه، د کورونا د معلومولو د پاره 1,00,000 جوړه سامان، 1,500,000 انزنیوی اعلی قسمه ماسکونه او د نبض معلومولو اوزار شامل دي. دین علاوه نړیوال ترقیه د پاره د امریکای اداري یو اس ایډ هم مقامی تور د اکسیجن د 1,000 غشتي ماشينونو د اخیستو د پاره رقمونه ورکړي دي. هندستان ته د زیات نه زیات امداد رسولو لپاره امریکا انفرادي امداد ورکومونکو شتمنو ذاتی مد او غیر سرکاري تنظیمونو سره هم په رابطه کې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز دا هم وایي چې ذاتی مد تر اوسه پورې هندستان ته د 300 میلیون ډالرو د امداد لیګلو لوس کړی دی. دوی چې د ذاتی مد په دې اقدام امریکا ډیره زیاته خوشاله شوې ده او د تسلۍ سایتي اخیستې ده. په وایټ هاوس کې د کورونا وایرس د مخنیوي د ډلې ستر سلاکار انډریو سلیویټ ویلي دي چې په دنیا کې د کورونا وایرس د موزی رنز د نوغي وستو په هلو ځلو کې امریکا د خپل برخې د کردار ادا کولو جاج اخلي او په دې خبره غور کوي چې نور ملکونو لا محفوظه او سرناکه ویکسین ولېږي. د جوای بایدن او کاملا هریس حکومت د علمی پوهې د خپل ملکیت په تحفظ پوره پوره یقین لري خو د کورونا وایرس د خاتمه لپاره د تجارت د عالمی تنظیم د سوري لاندې په دې قانون کې نرمای کولو ته تیار دی. امریکا د کورونا وایرس د تازه چپی خلاف پر روان جنگ کې هندستان سره سنگ پسنګ ولاړ ده او د هندستان چارواکو او د صحت ماهرانو سره به روانو مشکلو حالاتو کې د فوري نوعیت د اجتونو په ګوتکولو کې جوخته رابطه ساتي. د خارجه چارو د محکمه بیان نت پرایس پل بیان پدی ختم کو چې د کورونا وایرس د خونړای وبا د لاسه روانه تباکارای کی د هندستان امداد ل په دګړ ورتل د صدر بایدن د دې لوز پخلې دي چې د انساني خواخوږی په حالاتو کې او د صحت په عالمی مسلو کې به امریکا د هر چا نړومبه ازروي.